احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمعیو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو رټول غټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې بار وړونکو موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لارې جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سشکل په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډېر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شجینا فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت شو و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به هم نیمه پایلوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبه کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اگست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدل شي. یوشمیر افغان میرمنې وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوی. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوشمیر ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي او وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بلور ته وداووري چې په تیر یو کال کې اروپا ته د تک پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړی ورک شوی دي. په پاکستان کې مو د یو افغان کډوال خبريال حال اخیستې.
مامدا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز راووتای.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یوشمیر موترزو مېرمنو ادعا کړې چې اعتراض له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یوشمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیت ونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یوشمیر افغان مېرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شیبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل دغه شان په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې دا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وهل شوي او ټکول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجر راویستي او د دوی د اعتراض مخه نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لته لګه 15 میرمنو تر رسیدې اعتراض کړي دي او دوی په دغه اعتراض کې لنړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لک تر لګه طالبان دی اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لک تر لګه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان نه کډوالې شوی دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړي دي. دوی چې د افغان میرمنو د پاره د کار او زده کړو غوښتنه کړي ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان غوښتنه کړي ده چې د زده کړو حکومت دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. څو ورځې وروسته د اگست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرام چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیترانې سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیې غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سږ کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس سږ کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپאי هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین پرسپانی د راپور لبخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمی پورز وبل د ساش کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپאי هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې ډیر لسیات شوی او په دې موده کې یو لکه شپږ اویا زره سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راورسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانه له لارو کار اخلي او د اوس د اروپאי اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په استیلاري بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور لبخې په چیرې یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره ده غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په سر هیوادونو پولیساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو وهې ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي، هغه دوه کندې د ترکیه د دولت دوخانه او د ترکیه په خاور کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځانو غرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځانو غرزوي. دا تقریبا 15 متره جوړواله لري. نو په دې کندو کې هم ځینې حلقان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سره ولګيږي دلته خپل ژوند د لاس ورکوي. دا غین وروسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، کده ترکی پولیس دي کده ایران پولیس دي، دلته ور باندې ډز کیږي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغښتونکو یو بیړۍ ډوب شو او لشتلشه یو څلوېشتنه پکې مړ شول. د دې بیړۍ سپرلی د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا وهبدارس له ترکیه څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوب شوی او سلګونه پناغښتونکو یې لکه بلمړ شوی دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتر کې یو بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوب شو. د دې بیړۍ سپرلی افغانان او پاکستانیانو او لشترلشه 8 تنه مړه او یا تری تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یو بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایتالیا ته ځان ورسوي، د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناغښتونکو ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتونو په وینا سش کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بسکران او اسدی رډو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې ساده خطر د څنګه بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمېر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري سره تړلې وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. او 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او د شاوخوا 23 کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه ورسته یو چکالی او د ځمکې دای دا تاخیس کی او د وسلاستر زن ناسي
مشته داسې د اصحاب مرزه را چې ولید کم نور نارو غیر پیښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې قانون او یو حالت موږ وبدرلودي کاریزونه مدرلوده اوس په کل نوزاد کې یو کاریز تک چا ولید چې د کاریز را ووتی بېلکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړې په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلل په خپل فکر باندې وو چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چون جوړې څاګانې کیندلې وې داغه خو وچ سولې برمیس ولې برمی ولاړې وس اتیا و یو سل شلو و سلو ته ځان ورسوي برمو وس یو مسلمانان یو سړی ک په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا و اتیا و شپته انداري برابرې کې هغه سړی به څک پیدا کوي چې پر پرې جیر په ولګي نور مسلمانان ستړي خوار وزار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري د دولتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ په تیبایي ولاړو د وچکلي د لاس.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړاو کې شو دلسي یو باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوي دي. د وای باغونه زکه وچ سوي چې د هلمند په سیند کې وبو نستا او ترجمه کولان دي د برمو وبو هم وچ سوي دي.
په یلمن کې او به ډیر وای نو خدلته به وس بيدلې مشته به وبو بيدلې نو ولي به مرده شو چې کلک نه شو نو خو وب نه شته نو چې وب نه په یلمن کې نو مشته به د کوم خو وبرا ورسیږي وای دا نو خو موږ هم وب نه لرو خدلته وب نه شته دی برمی مو ولي دي برمی چې په خوا د دغه ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د وبو ګلو وس 30 متر 40 متر د وبو ګل ورسیږي په خوا خلکو مثلا پر 40 متر باندې یا پر 25 متر باندې شمشیانه ما هي ورشوکه او چې پر 50 متر باندې ورشوکه خو به نه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم ځانمن کړی دی چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دی. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پری او زی رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نموړي ځای رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدرۍ سره مخامخونه موږ بیا را ولاړ شو دغه خواسې ور وتړو او که څه هم اوس په ناصراج کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو که مرچی ته تاشین غزک ته زه بوزم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواتې چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نو اوبو په خاطر باندې او حال دا کوم ترخنه ورته بوزم چې دا ډېره شنه علاقه وه د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق زاره کول 15-20 زره کوره دي که تاسو زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څپر برابر به روغ پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاس ورکړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړې ځپلي ولایت اوسیدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري نو دغلته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سجر رو د دې صد خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر ترلو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدی سیال څخه.
مننه شي پر سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري په نازیانو ته هم تخلیه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسیدلې دي. د سیمې اوسیدونکو چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرون راوتلی وو اورز مګ کور سره نږدې وو د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په فایل کې مګ فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخیسته د زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي او سیدون کې پر خپل شی و چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ څخه پاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه 13 اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بد پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزجان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي نن د اگست ټول سمه د ځوانانو نړیواله ورسته. یو شمېر افغان پیغلو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری د کاری فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دوی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه غیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خوا به له نورو ځوانانو سره ډیر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودیم.
مو گیوش میرزوانان را ټول کړیو، کلتوري فعالیتونه مکول، زمو کګونه اوریدل کېدل، هغه کسانو چې ذکر کوله اله مودا و چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خانه کارکونکي او نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نو موړی زیتوی چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستان ووزي.
اولین چالش کې بون موړی
د کار له لاسه ورکول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل. هغه ځوانان چې د شلکلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوی د دوی راتلونکي په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خو دا ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه وو، زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړي توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم، با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون تا پاموکو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د ستونزې ډیر شوی، خويند ملزده کړم نشوي، استادان او اکاډمیک کارکونکي د غواخونو لعمل له هواده ووتل.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو یو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 900 او 900 زرو ترمنځ وي، او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22 زره کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40 زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په څو کې کبار ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی.
له خبرې لري تر کباټولولو
ډېر نه پمې کولې به سمو دا ورستا زما روغتیا علاج کوم دی دل خراب شو به مامدا کباړ لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی، د لوپټې په نامه یو رسپانه هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی، نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغې سره مې کوښښ کوو چې ما ته په رسنیو کې دا دې موقع او چانس راکړي، خو ولې هغې هم بهتر پلی ونه کړو.
شاب اوس د خپلې ورځنۍ بوختې کیسه داسې کوي.
کله چې دوخت لمونځ وکړم بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نهه سوه یا اته سوه.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده، د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید خپل مسلک نور هم سټډي وکړم یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ڈی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بی پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل کې خپل یو تازه خپور شوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,500 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، یو سل 500 ټلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 100 راډیو خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمېر د تیر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو اردوګ ته سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي، دې خو د دې غریب اولس هیڅ واره نه راځي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دی نه شي. دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیو کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 1,000 افغانۍ اوس 1,500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټه کړي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹول کر کون کے اور ایجنٹ کے تدم سن منور سی دی مانو گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واز قاول سوال دی پتنی دی کریم مختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی واز خاطر وی ور ممی دا تلیفونی خادی دیر وخت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کی سیاست کی اس ستونز ده او کپ شرکت کی ده. دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی، دی عوام هم ستونزې ده. کدا دی موږ پیام نشر سی او مشاران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. کچا چرته تاسو زموش وی پانه ته ورشي دا غورا پرونو متن پکې لوسل شي چې دا ساجي رډول لاري په 13 ساعتونو کې خبري شي او خبره شي وی البته دا ساجي رډو پخانی راپورونه هم لمتن سره په ساجي رډو وی پانه کې پراته دي په دې خبرمن کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وای په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی دا به هم د زهرو کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان